د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، او همدارس د ازادۍ میلمه په ځانګړي مرکه کې د هیواد له پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره تفصیلی خبرې اوریدای شي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې په تیرې وکال کې د ماین چاودنو له 6500 ډیر کسان مړه او ټپیان کړي دي. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین ICBL په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په تیرې وکال کې د ماینونو د قربانیانو شمیرې خپرې کړي دي. د دې شمیرونو له مخې ماینونو په میانمار یا پخوانی برما کې تر ټولو ډیر خلک زیانمن کړي، چې د مرګ ژوبل شمیر 1003 کسانو ته رسیږي. له میانمار وروسته بیا سوریا ده چې د مرګ ژوبل شمیر 933، بیا افغانستان دی چې د قربانیانو شمیر 651، او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبل شمیر 850 تنو ته رسیږي. د آی سی بی ایل د راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبل شمیر 15015 تنو ته رسیږي، چې 1903 پکې مړه او 3613 نور ټپیان شوي دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جنو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحق وبلل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینلز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې د فریډم ناو ټولنې د جایزې ته کاندید کړې وه، نوموړي د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ، او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې 11 سرتیري وژل شوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمو د یوې پوستې مخې ته والوزاوه، چې په نتیجه کې 11 سرتیري وژل شوه او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پېښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده، او د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بنیامین نتنیاهو هم دا ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو د تور ته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو، د تاندې څنګه یو بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اخر دی ضرورت ته خدای دی راه والا پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راه والا چه و دی نوی نو سات را باندی نتیری گی زما دا چه خراب عدد دی خدای دی راه والا.
افغان جوان یار محمد پردیس چه دمگره دی پردیسیش به ورزی پی فرانسه که تیره بی لخپل حواد سخه جلا که دلو دوم را متاثر کرده دی چه لدی وروستا به شیرون حماسی برنوالری او تل با د مسافرو د بیر تستنی دلو توری د شعر او شاعری په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړې وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې وای، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه وشته و، بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره می مرکه کړی، هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکله وای.
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ چنګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی، او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بل اخر عملته یو لیسې چې زمونږ د کلی نوم دی، د لیسې نوم دی چنګزی بابا لیسې ورته ویل کېږي، ما تر دولسم پورې عملته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خوښ یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته، او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړو. بلاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته، او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پنځه د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي، او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور کنس څپټونه اوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغه عمر بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ، همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دنده والم، نه انجینري د جذبه کمزې کې پر انجینری تر سره کم نه، مثال په دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات د سیو سدي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو، او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کول، دې طریقه به کلتور ته خدمت کول، دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې مان تر هغه شي په ادبیاتو کې لسان سو کړ، بلکې بیا می د ماسترۍ تر کا چزدا کړم په همدغه برخه کې وکړم.
د ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوستا او د پانتون هغه نیمایي برخه مې خلاص کړل، ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په بڑا باندې زخپل او شعري ټولګه هم لرم، او د نثري برخه د پارځدن وغه بیا دوبره کار مې نه ده کړی، خو ولې کار مې پیل کړی وو. بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډیره اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1998 خواښا کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1998 او د نهات یا نه په دی خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1998 خواښا د 1998 کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټولګه کې ما د لور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا نوم دی زبا دندغه ردیف، یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما د څو رزق قیامت دی خدای دې را والا چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما دا څه خراب عادت دی خدای دې را والا او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې را والا مال او دولت کې په بلاوي زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې را والا او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردیسه ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دې را والا
ډېر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر و شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ
هغه وخت کې چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډېره وه او شخصا زه چېرته اوسېدمه نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شی په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی او اصلي منشام هم دغه ځای ده خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی
بلې تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري د هر څه پرېښودل نو دا په خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه د ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي زلمې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و شي زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره و او لږه پانګه و بلکې د ژورنالیزم برخې هم قابو اته کاله نه کاله تجربه را سره و شي د خبریالۍ و د ټولنیزو خبرونو و د سیاسي خبرونو و د پریزنت و د پروډیوس و نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خوا ته مصروف سوي یاستئ په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي که ته ژورنالیزم کې مخ ته روان یم دا درسره یې که ته حقوق ولولې هم دا درسره یې که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې مو تخصص کوي خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یي هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا یې حقوق لوستي یا یې طب لوستی یا یې زراعت لوستی خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره هم په کافي اندازه باندې کار کړی یا یې کوي نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو فلحال داسې څه دنده نشته خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړمه داسې خاص کار لا نشته دی یوازې نوی وطن دی نوې ژبه ده نوی کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت به ونیسي
بله پردی صاحب دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته د خلکو غبرګون څه وه څومره علاقه ښودل له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به هغه ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم کومه تر خو شا 15 ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه مخکې څوک تللی وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده وو. دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کدرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کدرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل. کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغو ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېدی چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه دي. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خو دوسې موږ د نور وس ورسېږي بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
امید وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خودسی دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي مهاجر شي یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي یا یې مثال مور وي یا یې پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم ماده شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبر راغتیا ده شعر به مې د نن ورځ حماسي زه کوي چې او اغیز به ډیر وي چې وطن دغه سی حالت ته تللی دی چې خلکو به قرباني ورکړي وضعیت دغه سی سوچې دی خلک کډوالۍ ته مجبور کیږي خلک بیګا ته دی یو کب نوړی پسې ګرځي افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راست په وطن بدی ورځي راغلي دي. نو دغه ټولو نه راغتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطفه غزمنی کې او شعر دا مسائل دي.
بله کرا سو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې بیت مې چې نوی لیکلی دي چې شیبه شیبه د حس کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دي ځان کړم او نه دي ځان ته پری خودم په مخ د خشه ته زما ل ژوند آزادې په خپل خوخه د رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر به چې نوی بل لیکلی و چې له هدا وا وخت انتظار بس دی د خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی ګل مخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردی صاحب موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړی. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم ورسره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات د تاسو خبر څه وی؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې د خپل له وطن وتلی دی او کنور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوی وشي به ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه سي. د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي. خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زړه په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، او هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بالاخره به کوم څه تشیار کوي. د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي، او کېدای شي چې له دې طرقه موږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بالاخره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وای اورېدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چیرې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نسي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، په درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی باندې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي، بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ د لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ د لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ترې زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېره ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې سره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو سره کم تنظیم کړ.
موږ خو متاسفانه د افغانستان راوتی استو، پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې چلته تیرې کړلې، او موږ خپل وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړ، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته هلته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فریلانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې مشتراک یعنی خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظره دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي، وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه، هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ یې کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغوی بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو، چې تللي دي دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغوی هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې ولو.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېخې نه نیول کېږي، دوی بیکار کور کې ناشتي اوس دوی د ډیپریشن په ځای د خپګان په ځای لکه څنګه چې تاسو ویل بیا تاسو ته لاشو کې بیا ځانته یو د کار زمينه برابر کی دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیوړی کی او له دغو اندېښنو نه بخلاصي
زما په نظر دا یو بهانه نه کیږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کو یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا مالی وي نو دوی په کار کو اوس مونږ وظیفه نه لرو نو دا دوی ته ډیپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان زما په نظر نه تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکی کار نه دی شروع کړي ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه یعنی مثلا الکترونیکي مسونه ورشه په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانانو لرو لکه کته څو فکر کړی د هزاره ورن ځوانان جنکی دې باور کې شم دا اوسم دې بیکاره نه کینې کته څو برچی ته لاړ شي د شپې برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې ځوانانو هغه د دې غلورګان یا ته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناس دې آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي یا خپل ایجاب مراتب په دوکانداری کې بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تولید ترشی پورې کنه چاچا فکر کې دی کې لکه مربا دغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف او ساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی که سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابرول شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کول شي
زودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي ل رواني اړخ څخه ل کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي ل ارواپو شمه کټوازینه نوري خبري اورو
زور خفګان یا ډیپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه رنجوړي عموما په ډیپریشن یا زور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ترسيږي یا نوې ځوان شوی دي په دې مراحل کې مخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ وطن نه هم وتلې دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازې توپ کوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
دوستانو دا و دی دیونه دی تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگری
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو
دے آزادی میلما
دے آزادی میلما قدر من اوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه و منئ نن مو پخ پرونه کی میلما د پختو جبه دی یو خاص سبک لرون کی یو مخکخ